د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزه او جنگ د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي او وسلوالو ډلو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې له لوږې سره د مقابلې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې هم زیاتوالی راغلی. دوستانو ستړي مشهي د ساتې رډیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کو. د ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې یو غړی او څو نور تورن کسان نیولې دي. او د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې ځانګړې کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 450 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه.
ده نفر حذف داریم،
13 نفر اختاری عادی. خغل اریایی ویل از کسان لروچی لیست خیستل شوی، دیار لسو کسانو تا عادی اختارونه و 15 کسانو تا جدی اختارونه ورکل شوی، 15 کسانو تا توصیه شوی و ده شکایتون یو ویشت موارد رد شوی. خغل اریایی ده کسان نمونه یاد نکلل چه ده کاندیدانو لوروستی فهرست خیستل شوی و ویل چه ده نور و احتمالی کاندیدانو پر برخلیک هم کار روانده او در اطلون که اونه ترپای به دولسی جرگی ده انتخاباتو ده کاندیدانو وروسته لیست ده انتخاباتو خپلواک کمیسون تا وسپارل شی. دا غذایی مواد لوی شرکت سودکسو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د درې وغړو وژنې سخت ټکان ورکړی. سودکسو چې مرکزی په فرانسې کې دی او په افغانستان کې 213 کارکونکي لري تایید کړي چې درې کارکونکي چې یو د هند، دویم د مالیزیا او دریم د مقدونیا اتباو په کابل کې وشل شوي دي. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې درې تنه بهرنیان لومړی تښتول شوي او وروسته یې مړي دا کابل په مسئی ولسوالی کې مندل شوی دی. تر اوسه پورې دا دی وښنه انګیزه نه ده څرګنده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې د یو غړي په او څو نور تورن کسان نیولې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د القاعده شبکې غړي رحمت الله او څلور ملګري د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي. خبر پاڼه د ملي امنیت د چارواکو په حواله وایي چې د نوموړي نیول کېدو سره په جلال آباد ښار کې د ګڼ شمېر تروریستي حملو مخنیوی شوی، خو په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په کندز ولایت کې دوه میرمنې د یو نارینه په قتل او د یو بل په ټپي کېدو تورنې دي نیول شوې. د کندز د امنیه قمندانې ویانې نعمالدین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه میرمنو دوه ورونه د عیاشۍ لپاره د تخار ولایت فرخار ولسوالۍ ته بیولي وو او هلته یې وژلې او دوهم یې ټپي کړی دی. دوی دوه میرمنې چې د یوې کورنۍ غړي دي د دوو ورونو په قتل او ټپي کولو کې لاس درلود، خو له نیکمرغه دوی د کندوز د امنیي قمندانۍ د کارکوونکو لخوا نیول شوي دي. پولیسو په دې اړه لومړني تحقیقات پیل کړي. ښاغلي رحماني زیاته کړه چې تورنو میرمنو پولیسو ته په خپلو اعترافونو کې ویلي چې وژل شوی کس د نشې له کبله په سینو کې ډوب شو او دوی د پیښې د پټولو لپاره غوښتل چې د هغه 12 کلن ورور هم ووژني، خو هغه وتښتید. د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي. امریکایي چارواکو په دې اړه معلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته ورکړل. یو امریکایي چارواکي چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي ویلي دي د ایران په تمریناتو کې له سلو زیاتې سمندري وسایط او له هغه ډلې کوچنیو کښتیو ګډون کړی. یو بل امریکایي چارواکي هم ویل چې دا پوځي تمرینات په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران د هغه پریکړې له کابل سخت غوسه شوی چې امریکا له پیاوړي قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې ووتله او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه د قمندانۍ لخوا د چهارشنبې په ورځ وویل شول د هرمز په تنګي کې چې د بېلابېلو هیوادونو د تیلوړونکو کښتیو د تګ راتګ لاره ده، د ایران پوځي فعالیتونه زیات شوي دي. د امریکا د استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بېلابېلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي. دوی زیاتوي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت له پلوه اندېښمن دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان کوټس د پنجشنبې په ورځ د استخباراتي ادارو د مشرانو له غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې یوې شریکې خبري غونډې ته وویل، د روسیې لخوا د پیغامونو په وسیله پراخ کمپاین لا هم روان دی څو امریکا کمزوري کړي او نفاق پکې واچوي. ښاغلي کوټس وویل چې د امریکا استخباراتي ادارې په 2000 کال کې د کانګرس او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره اندېښنه لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نیلسن هم په ګډه خبري غونډه کې ورته څرګندونې وکړې.
دوی
وایي زموږ ډیموکراسي تر برید لاندې ده. آزاد او عادلانه انتخابات زموږ د ډیموکراسۍ د معیار تیږې دي او ښکاره خبره ده چې دا ارزښتونه زموږ د دښمنانو لخوا په نښه شوي دي، هغه دښمنانو لخوا چې غواړي تفرقه واچوي او زموږ د ژوند طریقه زیانمنه کړي. د امریکا د استخباراتو د ادارو مشرانو پرونۍ غونډه ناڅافي وه چې د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI مشر کریسټوفر واریو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم پکې ګډون کړی و. دا ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په 6 نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي. یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بې وسله هیواد دی، له تیرو 4 کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکي اوسي اغیانو ترمنځ د ویجاړونکي کورنۍ جګړې شاهد دی. دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کېږي، تر اوسه پورې پکې تر 10 زیات کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي. ملګرو ملتونو د یمن بحران د نړۍ بدترین بشري ناورین بللی. او د اپل د ټکنالوژۍ د لوی شرکت ارزښت په بازار کې له 1 ټریلیون یعنی 0 میلیارد ډالرو څخه واوخت. پرون د اګست په 2 نیټه د اپل د هرې ونډې بیه له 202 ډالرو واوخت او له دې سره په مارکیټ کې د اپل شرکت ټول ارزښت لومړي ځل لپاره له 1 ټریلیون ډالرو پورته شو. د اپل د ونډو بیه چې خرڅلاو یې په 1980 کال کې پیل شو په سلو کې 50 زره لوړه شوې ده. په 1990 کال کې د هرې ونډې بیه 1 ډالر وه. دوستانو خبرونه مل ازاده ی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو. د ملګرو ملتونو له هغې غوښتنې مو هم خبرو چې د افغانستان په شمول یې په نړۍ کې له لوږې سره د مخ وګړو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. دا به مو واورئ چې د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې زیاتوالی راغلی دی. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه به هم در واورو. د اونیزو پروګرامونو څخه به واورئ چې د کور کلی پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته ادارې مشترک پروګرام هم له یاده مه باسئ. دا افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي ډلو. د طالبانو د سرچینو له قوله ویل شوي چې دې ډلې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره پراخ عملیات پلان کړي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه به ټولې ترهګري ډلې له توپیر پرته سپي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
وروسته له دې چې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو له منځه وړل د افغان ځواکونو دنده ده. په روانه اونۍ کې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدې او شاوخوا 250 جنګیالي او مشران یې په سیمه کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ترمنځ خپلمنځي اختلافونه شته، خو دای زیاتوي چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه به ټولې تروریستي ډلې بی توپیره پنخ کری او لمن زبای یوسی.
در افغانستان ملی اردو، در افغانستان در ملی حاکمیت، ملی اجتماعی او، در افغانستان در جغرافیان دفاع کی. دهشتگر و گروپو چه در دوی پمانس که هر موضوع سیده من مخالفت کیه به دوی الست بیه من اخبال مبارزه او اخبال عملیات سر ترسون.
د طالبانو یو مهم چارواکی افغان اسلامی آژانس ته ویلي دي چې دوی د داعش ډلې حرکت له پیله څارل، خو وروسته له دې چې د ملکي وګړو پر ضد د هغو جنایتونه اوج ته ورسېدل نو دوی د جدي اقدام پریکړه وکړه. د راپورونو له مخې د داعش ډلې وسلوال اوسمهال د ننګرهار ولایت د شینوارو او همدارس د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. د طالبانو یو چارواکي چې مخکې یادونه وشوه له افغان اسلامي آژانس سره په مرکه کې ادعا کړې چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره پراخ پلان جوړ کړی او په دې ترڅ کې له کندهار، هلمند، اروزګان او نورو ولایتونو څخه د دوی سلګونه جنګیالي دې ولایت ته رسېدلي دي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی رادمنش وایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
همدا اوس په افغانستان کې یولس عملیات په لس ولایتو کې ادامه لري. د افغانستان ملي حاکمیت او ملي شتمني او د افغانستان د خلکو ژوند همیشه چې موږ خپل عملیات سرته رسولی د موږ په اوله کرښه شمېرل کېږي.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپر لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اروزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او خوالي په برخه کې د عمران خان د خبرو حال کړی کوي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته په خپل لومړی غیر رسمي وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه او یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د ورستۍ او څرګندونو په اړه خوښي څرګندوي. وایي چې باید دغه څرګندونې عملی بڼه غوره کړي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د سیاست ښکار نه شي. د دغه خونې د عامل پلاوي رئیس نقیب الله صافي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي. خو د په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان لبري وروسته اوس د هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ لمخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان دغه وروستۍ څرګندونې موږ په دې ته هرکلی وایو. انشاءالله چې د عمران خان دا څرګندونې یو ښه اړخ ونیسي او که چېرته عملي شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لبري وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپلو دې خبرو کې دا هم ویلي چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسېده، خو په خبره اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف هلې ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحم الدین آغا هم د عمران خان د روسي سرګندونو په اړه خوشبيني ښیي، خو وایي ویره داده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
زه دې خوشبينه يم او هیله من يم چې د عمران خان د خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په اړه چې کوم مشکل موجود دی یا موجود وو هغه عام تم حل شي. خدای دې وکړي چې د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نه شي.
حاجی هغه وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه مهال پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې هوارې کړي. د ده په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر زیان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې له لوږې سره د مقابلې لپاره د مرستې غوښتنه کړې. دا اداره وایي چې په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې وچکالۍ خلک له سختې لوږې سره مخ کړي. عصمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ تر ټولو په بېوزلو هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او سودان کې له وږو سره د مرستې لپاره د 120 میلیون ډالرو غوښتنه وکړه. فاو چې مرکز یې په روم کې دی په یوه خبر پاڼه کې ویلي د روان 2014 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د وضعیت د لا خرابېدو خطر شته او دا وضعیت د اغېزمن شویو سیمو حالات لا خرابوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان، سودان او سوریه کې وچکالۍ، په بنگلاديش کې سختو ورشتونو، د منځنۍ افریقا په جمهوریت کې جګړو، په هیټي کې توپانونو او په عراق، میانمار او ساحل کې د حاصلاتو کموالی په دغو هیوادونو کې استراري مرستو ته اړتیا پیدا کړې ده. فاو ویلي چې د دغو ستونزو لپاره 120 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. څو د کال په پاتې شپږو میاشتو کې 3 میلیونه او 6 لکه تنو ته خوراکي مرستې برابرې کړې. د ملګرو ملتو دا اداره هم همداراز وایي چې په نړۍ کې د 3.5 میلیون تنو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هغو 1 میلیارد ډالرو چې د کال په پیل کې یې غوښتي وې تر 10% لږې ترلاسه کړي دي. سږ کال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د وچکالۍ له کبله ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. په یو شمېر سیمو کې د مالدارو رمې ضایع شوي او ډیر ماشومان په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ اخته شوي دي. د هلمند په بوس روغتون کې د عاجلو پیښو د څانګې مسؤول ډاکټر فضل حاجی زیارمل وایي سږ کال د تیر کال په پرتله د هغو ماشومانو چې په سوی تغذیه مبتلا شوي شمېر په سلو کې ډیر زیات دی.
د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوی تغذیه مردان په شفاخانه کې بستر کړی وو چې دا فیصدي په 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام د موږ 2016 مردان دي چې موږ په سوی تغذیه وخت کې بستر کړی دي.
د بستر شویو ماشومانو په منځ کې داسې هم شته چې له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته د دریم ځل لپاره بستر شوي دي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې اداره وایي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتې پیسې به په اغېزمن شویو هیوادونو کې د حاصلاتو او تخمونو د کیفیت په ښه کولو، زراعتي وسایلو، د څارویو په خوړو، واکسیناسیون او د اوبو لګولو د سیستمونو په ترمیمولو ولګوي.
دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې له هلمند څخه هم ورته یو رپورټ لرو چیرې چې د ماشومانو د سوی تغذیه یا خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. خو زو کونړ ته په کونړ کې هغه کروندګر چې وچکالۍ ځپلې دي د حکومت لخوا ورسره مرسته شوې ده. په دې اړه به له رهولان وري نه تفصیل واورو.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبې په ورځ په سرکانو کې ازادي راډیو ته وویل په تیر ژمي او پسرلي کې د بارانونو د نشتوالي له امله د زرګونو دهقانانو کښتونه سوځېدلي او خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نو ځکه یې ورته د مرستو غوښتنه وکړه او مرکزي حکومت هم زیانمنو شوو کسانو ته د غنمو کومک راولېږلو.
د الله شکر ادا کوم چې دغو دوستانو سره دغو ورونو او عزیزانو سره ټول کونړ کې هغه کورنۍ چې وچکالۍ ځپلې دي، هغه کورنۍ چې سیلابونو ځپلې دي او هغه کورنۍ چې د دې وطن د دفاع په لار کې قرباني ورکړې دي، معلول او شهید دي، لړۍ مو د سرکارنو نه پیل کړه چې سرکارنی هغه زیاته برخه د وچکالۍ ځپلې دي. نو په دې برخه کې نن هغه د سرکارنو کې دا کومکونه چې دار کورنۍ سره کېږي ان شاء الله دا لړۍ به د سرکارنو نه شروع سه او ټول ولسوالیو ته به غزيږي او په ټول ولسوالیو کې به ان شاء الله دا مستحق کورنۍ ته توزیع کېږي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر انعام الله ساپی د وچکالۍ ځپلو کورنیو د شمیر پاړه وویل
په کونړ کې کاملا 6300 هکتار از مکه د خشکۍ د عمله تخریب شوی او خلک ډیر متضرر وو. یو خدای چې کونړ کې زمکه ډیره کم ده نو په دې وجه باندې اسیب ولسونو ډیر زیات لیدل دي. په لیوانو په دې خاطر مونږ د 1500 اداري واحدونو افتتاح عملته وکړله. 100 کیلو غنم یو وګړی ته یو دقان ته د طرزالعمل مطابق 9203 دقانانو ته توزیع.
څو تنه بزګر چې مرسته شوي مواد ترلاسه کړي وایي
نن ورځ چې کومې مرستې د دولت د خوانه پیل شولې دا د موږ د بې وزله ولسونو لپاره یو نیک اقدام دی او دغه مرستې د خپل غریب ولس لپاره یو ښه پیل ګڼو او آینده لپاره هم د خپل ولسونو لپاره دغه دولتي مرسته غوښتونکي یو.
دا چې موږ سره په دې وچکالۍ کې د حکومت دومره مرستې وکړي د دې نه ډېره سخته مننه کوو. زموږ ډېر یو مهربان حکومت دی ځکه چې دا کم زمنګ ستونزې ټولو ستونزو ته ګوري او دغه ستونزې په حال کې موږ سره کومک کوي. موږ د حکومت نه په دې خبره باندې ډېر زیاته مننه کوو. موږ د حکومت یو حکومت موږ د موږ د حکومت ته ملاتړ یو.
مزګه مې شوی و باران نو شوی او حکومت کوم مهربانه شو او دا غیر او خوشاله خلل او سکو ګډیر ته خوشاله
بسګری امرسته مې خپل واغسله حکومت مننه کوم او د نور همګری په هیله دا دې خطر وشولې کلی و دا هی بدن مې موږ حکومت دا مرسته وکړه مرسته واغسله د مرسته ډیر خسر غوړم زګه چې موږ هغه مشکلات اولید حکومت راغله او ډیر همګری موږ سکلی دا
د یدونی ورده چې د جمی پر مهال د بارانونو د نشټوالي په وجه په لاله کې کرل شوی کښتونه د دې قانانو وسوځیدل او کله چې په آبادو ځمکو کې ولاړ فصل ریبلو او ګټې اخستلو ته تیار شو پرې لس ورځې پر لپسې بارانونه وشول. د غنمو دانو تر څنګ د څارویو خوراک هم له کاره وویستلو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
څو معتبره نړیوالو رسنیو افغان دولت ته د داعش د څه باندې 2500 جنګیالیو په تسلیمۍ مقالې لیکلي دي. نیوزویک مجلې لیکلي افغان او امریکایي ځواکونه چې له داعش سره په جنګ بوختي طالبانو یې په جوزجان کې لږ لاس ورسپک کړی. مجلې د جوزجان ولایت د چارواکو په حواله ویلي چې د داعش ډلې تسلیمي ډیره مهمه وه ځکه د تسلیم شویو جنګیالیو شمیر ډیر وو او هر یو خپله وسله هم دولت ته سپارلې. په دوام کې راغلي داعش چې اوس یې ښایي شمیر 2000 ته رسیږي په دې وروستیو کې څو مرګونی بریدونه وکړل. د نیوزویک په لیکنه امریکایي چارواکو دښنه درلوده چې له عراق او سوریه تښتیدلی داعش جنګیالي به افغانستان ته لاړ شي او جنگ ته به دوام ورکړي. د مجلې په افغانستان کې د امریکایي ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د لس ورځو مخکې خبرې راخیستي چې ویلي وو د طالبانو او داعش له جنګ خبر دی او دا کار هڅوي ځکه د خبره داعش باید له منځه لاړ شي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه لیکلي چې له طالبانو سره په جوزجان کې دوه ورځنی جنگ داعشیان اړ کړل چې افغان دولت ته تسلیم شي. ورسپانې دا تسلیمي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې نابودی یاد کړی دا. نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د داعش ډلې 123 غړي ژوندی نیولي او د برخلیک په اړه به د خبره د طالبانو پوځي محکمه پریکړه وکړي. د داعش د یو قمندان په خبره د هغو کسانو په ډله کې چې افغان دولت ته تسلیم شوي دي 25 تر 30 کسان بهرنیان دي چې ډیری د منځنۍ آسیا د هیوادونو تابعیت لري. نیویارک ټایمز ورسپانې د جوزجان د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې د رئیس مولوي عبدالحی حیات په حواله لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 2000 وسلوال کسان له بیلابیلو ولایتونو آن هلمند جوزجان ته تللي څو له داعش سره جنگ وکړي. ورسپانه په جوزجان کې د داعش ډلې د 200 کسیزې ډلې د قومندان مفتي نعمت الله په اړه لیکي چې د یو وخت د طالبانو قومندان هم پاتې شوی او اوس چې دولت ته تسلیم شو په جوزجان کې د داعش د یوې ډلې مشري په غاړه درلوده. هغه نیویارک ټایمز ته ویلي کله دولت سره یو ځای کېدل ګډوډ شي په خپل خپ ویږي چې څه وکړي. خو ورسپانې لیکلي چې مفتي نعمت الله او ملګري د افغان دولت میلمانه نه دي بلکې بندیان دي چې په تیرو وختونو کې د خلکو سرونه پرې کړي او ماشومان یې جنگ ته مجبور کړي دي.
لوړ ورول ولور په ټول افغانستان کې وستون زده خو په غزنی کې بیا زرګونه ځوانان اړ کړي چې خپل کور کلی پرېږدي او د ولور د ګټلو لپاره سخت لارې د مسافرۍ خپلې کړي. حبیب الله تاثیر دغلته د لوړ ولور څخه د ځوانانو ستونزې را سره شریکوي.
له غزنی څخه په لسګو نظر ځوانان د خپل عزت خوندي کولو په مخه نورو هیوادونو ته په مسافرۍ پسې ځي تر څو د پلار پر کور کوژده کړې نجلۍ راواده کړي. خو دا چې دغه ځوانان په کلونو کلونو په ولور ګټلو پسې له کوره تللي وي، نو وایي چې ځینې په خالي لاس، ځینې په نشهیي توکو روږدي، او څه برخه یې د ناوې د ولور له پوره کولو څخه وروسته خپلو کورنو ته راځي، او ځینې نور یې په دریابونو کې د ماهیانو خوراک کېږي. سمیع الله چې د ولور د ګټلو په مخه هیواد تللی راغلی او بیا روان دی وایي سخت کړاوونه یې ګاللی دي.
زه یوارې مخکې ایران ته ولاړم، بیا بېرته ورې د ایران حکومت زه بېرته راواړولم، بېرته افغانستان ته راواړولم. اوس مې بیا نیت کړی سي وایې بیا ایران ته ولاړ سم، بېکاري ده ما کوزده کړې ده، نو اوس غواړم سي ورور وګټم. نو زه به تر وخته پورې په مسافرۍ کې یم تر څو پرې ما دا ورور نه یې ګټوي.
که سمیع الله د ولور په ګټلو پسې بیا له خپله کوره روان دی، نو په غزنی کې د ځوانانو امیر عبدالاحد مرجان خیل وایي دا وخت یوازې د غزنی ولایت تر یو نیم لک زیات ځوانان له کوژدې کولو څخه وروسته د زیات ولور د ګټلو په مخه نورو هیوادونو ته تللي دي.
په افغانستان کې ولور د ځوانانو لپاره یوه ټولنیز ستونزه ده. د افغانستان بیا خصوصا د غزنی ولایت له یو نیمو لکو نه تر دوه لکو ځوانان تقریبا چې موږ مسافر دي په نورو هیوادو کې، دوی د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه هم ولور ده.
دا چې دغه کار د کمیلموی او خور لور ته حق نه ورکول بلل کېږي، نو قدرت الله نرمیوال وایي مخورین او قومي مشران دي د ولور په کمولو کې خپله ونډه واخلي تر څو ځوانان له مسافرۍ څخه رامنې او خوشحاله ژوند تیر کړي.
دا ډېره ستره اجتماعي ستونزه ده. دا ستونزه په هر ډول کېږي، دا باید حل شي. دا باید دي قومي مخور کومې پرېکړې څه کړې دي د ولور د کمښت دی چې باید ولور کم شي. د هغو په اړه باید دوی خپلې پرېکړې خلکو باید عملي کړي تر څو راتلونکي کې د موږ ځوانان له دغه صفت مرغیو څخه راوژغورل شي.
که څه هم چې د پښتنو غلجیو د قوم ډېری قبیلو د مناسب ولور ټاکلو تړونونه کړي دي، خو ډېری کسان وایي چې بیا هم زیات خلک په دغه تړونونو عمل نه کوي او تر ټاکلي ولور څو چنده زیات ولور اخلي چې دا د ځوانانو لپاره له کوره په مسافرۍ پسې د تللو سبب جوړیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې هوا ډېره توده شوې ده چې د تودوخې له کبله روغتیایي اندېښنې زیاتې شوې. احمد تکلې په اړه رپورټ لري.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې درجه 40 ته رسیدلې ده. د ایټالیا په مرکز او شمال کې خلکو ته جدي خبرداری ورکړل شوی او تودوخې د روم، فلورانس او وینس په څیر ښارونو کې خلکو ته روغتیایي ګواښونه زیات کړي دي. د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په ایټالیا کې تودې هوا د دې هیواد په 30 ښارونو کې 30,880 کسان ووژل. خو تمه ده چې د روانې اونۍ په پای کې به بارانونه او ورسره تالنده او برېښنا توده هوا یو څه ماته کړي. ویل کېږي چې په پرتګال کې په بېساري ډول د تودوخې زیاتېدو د ځنګلونو د سوځېدو خطر زیات کړی دی. په 2018 کال کې په پرتګال کې د تودوخې په نتیجه کې 114 کسان مړه شول او د دې مصیبت په نتیجه کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر استعفا ته اړ شو. په یونان کې تیره میاشت د اور لګېدو په بېلابېلو پیښو کې چې علت یې د هوا تودوخه بلل شوې ده 90 کسان مړه شول. په جرمنی کې د سیندونو اوبه کمې شوې دي. د جرمنی په ختیځ ایالت ساکسن انهالت کې د تودوخې له کبله یوه بله خطرناکه ستونزه رامنځته شوې ده. په دې ایالت کې د البسین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد او جرمني پوځونو خپلې وسلې او بمونه پکې ډوب کړل، به اوبو شوی او همغه وسلې او بمونه د خټو له لاندې راوتلي او د خلکو ژوند ته ګواښ کوي. د جرمني پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډول ماینونو او تجهیزاتو د لیدو په صورت کې دې له هغو لرې شي او امنیتي چارواکو ته دې خبر ورکړي. پولیسو څو اونۍ مخکې په دې ځای کې اوبو ته نږدې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت 24 پوځي تجهیزات وموندل او اوس مسلکي کسان د هغو په شنډولو لګیا دي. د هوا تودوخه یوازې اروپایي هیوادونه نه ګواښي، بلکې ټوله نړۍ له ستونزو سره مخامخ کړې. د ټامس رویټرز بنسټ چې مرکز یې په لندن کې دی اټکل کوي چې د تودوخې د درجې لوړېدل ښایي د بېوزلو هیوادونو اقتصاد په اوږد مهال کې سخت زیانمن کړي. دا ټولنه وایي افریقایي او آسیایي هیوادونه ښایي ونه شي کړی چې په راتلونکو دیرشو کلونو کې د کارګرانو لپاره د کار وړ شرایط برابر کړي. رویټرز وایي هغه کارګران چې د کرنې، کانونو، صنایعو او د تیلو او ګاز د تولید په برخو کې کار کوي ښایي دومره توان ونه لري چې د تودوخې په دومره لوړه درجه کې کار ته دوام ورکړي، نو ځکه به په دې هیوادونو کې د کار په ظرفیت کې د پام وړ کموالی راشي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې ده. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې کړې. د غذایی موادو د لوی شرکت سوډیکس چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وشنې سخت ټکان ورکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبر ورکړي. په کندز ولایت کې دوه میرمنې د یو نارینه په قتل او د یو بل په ټپي کول د ټپي کېدو په تور نیول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. د امریکا استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بېلابېلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي او زیاتوي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت له پلوه اندېښمن دي. او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ښکېل لوري د سپتمبر په شپږمه نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره ورغوښتې دي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلی شي. اوس هم مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو کور کلی واورئ. د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. په هلمند کې د ماشومانو د خوارسواکۍ یا سوی تغذیې پیښې زیاتې شوې. په بست روغتون کې ګڼې ښځې د ماشومانو درملنې لپاره ورغلي او شمېر یې ورځ تر بلې زیاتېږي. الیاس دایی د بست روغتون له خوارسواکۍ زواکی سره د مبارزې برخې ته ورغلی او دا تفصیلي رپورټ یې جوړ کړی چې اوري.
د بست روغتون د دوهم منزل د وارد ژړې دروازې ته د ناروغ ماشومانو یو شمېر غلي کسان ولاړ دي. په دهلیز کې د میکروب ضد دوا او ډیټول اوبه دي. په یوه نسبت لوی وطاق کې د 15 درپې شاوخوا کې ماشومان بستر دي او په رنګ رنګ جامو کې ناستو میندې زموږ د ورتګ سره په مخونو پوړنی راکشوي. د بست روغتون ډاکټران وایي په خوارځواکۍ اخته ماشومان اکثره د مرکزي ولسوالیو او ښار ته د نږدو سیمو دي. د لرو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي په ولسوالیو کې د موجودو ناامنیو او خرابو لارو له امله لښکرګاه ته نشي راتللی. په بست روغتون کې د عاجلو پیښو د وارد یا څانګې مسؤل ډاکټر فضل هادي زیارمل وایي په هغه ماشومانو کې چې د خوارځواکۍ له امله دوی ته مراجعه کوي د تیر میلادي کال په نسبت ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی.
د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوی تغذیې مقدار په شفاخانه کې بستر کړی وو چې دا فیصدي په 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام د موږ 2018 مرزان دي چې موږ په سوی تغذیې وخت کې بستر کړی دي.
د بست روغتون د دوهم منزل په غواټ کې چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان پکې بستر دي ټول 18 ماشومان دي چې لس ورته تازه راغلي دي او د تیرو څو ورځو راهیسې یوازې نهیې بیرته رخصت شوي دي. په دې کې داسې ماشومان هم شته چې تر دریم ځل رخصتېدلو وروسته بیرته روغتون ته مراجعه کوي. کېدای سي زوړ بي خو پر یو سپین دیوال پر یو کاغذي پوسټر لیکل سوي دي شوزو ورځ مبارک سه. په داس حال کې چې دلته لاستې مندې ټول ورځ د ناروغو ماشومانو سره شاید شو ورځ ونه لري. روغتون ته راغلي ښځې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي په دې نه پوهېږي چې خوارځواکۍ یا سوی تغذیې څه ډول ناروغي ده او د څه شي ده رامنځته کېږي. دوی د خپل ماشومان د ناروغیو کیسې کوي
چې پیدا سو د یادې د استال کې د دې احساس بیا مې شیدې باندې وڅول بیا یې د غلط نه پورته کړي نه ورداشت کوی چې څنګه شیدې مې ورکولې هر څه مې کوی دې خپل مختګ نه کوی درغه ولې دې په غې نه کوی بیا مې سو ډاکټران ته چې بوته هغه ټول بوز په شپخانه کې بستر څه د خشنی علاج په شخصي دوا نه کوي
دا وژو او دا وژو چای مې ورکولې لږ ما شیدې پر لږ بارون بیا د کلویان شیدې ورته وخت دی هغه شیدې چې خوړلې دې بستر کم سوې دي
دا دریم پیره ده چل تم راست ولای دی یا تم روزه کې بیا د مخې مراغلی وو یا نس لاغه کیږي یا وګو دی وګو عمل دی
دا مو دا مر پر مراست پر د کښنی باندې بار مار کم شیدې چې دا بمراوله هغه نه پر لګي دلې درد په نس کې پیدا سو کمزورې و ختم بیا م ډاکټران ته وته دا غځم بیا دا د دل تر اوسې شیدې نه پر لګيږي
په هلمند کې چې اوبه او خوراکي توکي پرمانه دینو خورځواکي د کوم څه ډاکټر فضل هادي زیرمل وایي ل وچکالی نیولې د نامنوی په خاطر بیکوري او د میندو په منځ کې د یادې ناروغۍ په اړه نه پوهوئ د خورځواکۍ د یو شمېر لاملونو څخه دي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ځینې میندې تر شپږو میاشتو پورې ماشومانو ته په منظم او پرمانه ډول شیدې نه ورکوي
غټه ستونزه د میندو ناآګاهي ده کم معلوماتو چې هغوی خپلو ماشومانو ته په کافي اندازه باندې هغومره چې لازمه ده شیدې نه ورکوي خاصه توجه نه کېږي خلک معلومات نه لري چې څنګه خپل کوچنیان تغذیه کړي نو دغه د سوې تغذیه د زیاتوالي یو عامل دی بل عامل د صحي خدماتو ته د نه لاسرسۍ د وجې نه ماشومان په مکرر شکل باندې مریضان کېږي او د دغه مکرر او مرضیو د وجې نه خصوصا د اسهالاتو د وجې نه او یا د شیرې د واقعاتو د زیاتوالي د وجې نه ماشومان په سوې تغذیه باندې اخته کېږي چون دوی خدماتو ته لاسرسی نه لري
بست دولتي روغتون چې د بیپولو ډاکټرانو لخوا ورسره په ډیرو برخو کې مرسته کیږي د یو سلو پنځوس بستر دپاره شاوخوا پنځوس کال وړاندې جوړ سوی دی چې د بې سرحده ډاکټرانو لخوا یې دمګړی د بسترو شمېر درې سوه ویشت ته پورته سوی دی د دې جملې پنځه څلوېښت بستره یې هغه ماشومانو ته ځانګړي سوي دي چې په خورځواکۍ اخته وي ډاکټران وایي که کورنۍ غواړي خپل واړه ماشومان د خورځواکۍ نه وساتي تر شپږو میاشتو د میندې خپلې شیدې ورکړي خپل او د ماشوم لاسونه دې پاک وساتي او تر شپږو میاشتو وروسته دې ماشومانو ته تر شیدو علاوه نور اضافي او پاسته خواړه هم ورکړي محمد الاسایی د ازادي راډیو هلمند
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو د ماشوم لپاره د مور شیدې تر ټولو ګټور او مناسب خواړه دي خو له بعد مرغ بیا او شمیر سیمو کې ماشومان له دې لوی نعمت څخه بی برخې دي دا چې ولې نن د خبرونه له میلما سره خبري ورباندې کوو لبلې خو روانه ونی په ټوله نړۍ کې د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه په نوم باندې نومول شوې ده نن په همدې اړه خبرې کوو لمونږ سره میلما د عمر روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر محمد زاهر رودوال دی په پیل کې ورڅخه پوښتو ډاکټر صاحب په پیل کې بخپله دغه د مور د شیدو په ارزښت باندې یو څه خبرې وکړو
د مور شیدو ارزښت مور ته ماشوم ته کورنۍ ته